امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمون اوریدونکو ستړی مشی زانو شواش نایم نن د پنځشنبه ورځ د هوتیا کاپ د میاشتې شپږم د مارچ ل 14 سره برابر ده. امریکا غاغاش ناراډیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په فایل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اوري.
د ملي امنیت شورا وای د لندن په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. د اروپای ټولنې د احصایې اداره وایي چې په 2014 میلادي کال کې 180,000 افغانانو په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره عریضه ورکړې دي او د سوریې د مدافع وکیلانو مشر وایي چې په پرونی ځانمرګي برید کې 14 وکیلان وژل شوي دي.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره ده هم اوري. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی. د انرژي یوې اونۍ انتظار وروسته د افغانستان اجرایي ریاست د بلخ د والي د هغو څرګندونو ته غبرګون څرګند کړی چې پکې هغه د افغانستان اجرایي رئیس په بې کفایتۍ تورن کړی و او په پام کې ده چې سپینه ماڼۍ نن پنځشنبه د 2008 کال د 2013 کال لپاره د امریکا بودیجه اعلان کی. دا او نور رپورټونه مرکه وروسته اوري. وزیر ته اشرف الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د انګلستان د ملي امنیت سلاکار مارک لیل ګرنت او د پاکستان د لمړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه پر ورځ په لندن کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلي سیاسي وضعیت د ښه کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا څخه په یوه خبرې شوي اعلامې کې ویل شوي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت د بشپړ ښه کېدو لپاره به د درې اړخیزې غونډې د لړۍ په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې غونډه کې د شوو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اوري. اجرایه ریاست د عبدالله عبدالله په حق له د بلخ د والی عطا محمد نور څرګندونو ته په غبرګون کې د ښاغلي نور څخه غوښتنه ده چې د افغانستان دولتي جوړښت ته په کتنې دي د څرګندونو پر وخت نافذه قوانینو ته درناوی وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی نن د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د بلخ د والی ورستوي څرګندونو ته په غبرګون کې وویل چې اجرایه ریاست وبخه اجرایی رئیس عبدالله د خغلی نور څرګندونه ته کوم پرګون خودل نغوړي او په چارو کې د هغه باریلی توپ پړي. د اروپای ټولنې د احصایې اداره وایي چې په 2014 میلادي کال کې 180,000 افغانانو په اروپا کې د پناه اخیستلو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي دي. د اروپای ټولنې د احصایې اداره یا ایروستات وایي چې تیر کال څخه د پاسه 1,000,000 او 200,000 تنو د اتحادیې په هیوادونو کې د پناه اخیستلو پاڼې ډکې کړي دي. د اروپای ټولنې مقاماتو د پنځشنبه پر ورځ د غشمیرو د خبرولو پر وخت وویل چې د هغو کسانو چې د پاسه نیمایي چې اروپا ته یې پناه وړې ده د سوریې، افغانستان او عراق خلک دي. تیر کال د سوریې 315,000 وګړي، 183,000 افغانان او 122,000 عراقیان د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پاڼې ډکې کړي دي. ایروسټار رپور ورکړی دی چې تیر کال د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې نوي درخواستونه د 2014 کال په پرتله دوا برابر شوی دی. او دا هم نړیوال خبرونه. د سوریې د مدافع وکیلانو د اتحادیې مشر وایي چې په پرونی ځانمرګي برید کې چې د محکمې دننه وشو 14 وکیلان وژل شوی دي. د غبرید پرون د سوریې په پایتخت دمشق کې د محکمې دننه وشو. د اتحادیې مشر نزار سقیف نن د پنځشنبه پر ورځ ای پی خبري ایجنسی ویلي دی چې د بریټ هدف د سوریې د خلکو مورال کمزوري کول او په هیواد کې ویری او ګډوډي خپرول دي. په دغو بریدونو کې ټول ټال 13 تنه وژل شول او په ټول پایتخت کې د خلکو ترمنځ ډار پیدا کړ. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پیسو د نړیوال وشهي صندوق یا آی ایم ایف په دفتر کې چاودنه شوې یو تن پکې ژوبل شوی دی. پولیس وایي چاودیدونکي مواد د خط په پاکټ کې ځای پر ځای شوي ول. د آی ایم ایف مشر کریسټن لاګارد دغه چاودنه بزدلانه عمل ګڼلی. په چاودنه کې د پیسو نړیوال وشهي صندوق ته زیان نه دی رسیدلی. همدغه ډول یو پیښه پرون د جرمني د بهرنیو چارو په وزارت کې هم شوې وه. په جرمني کې پولیس وایي د خط په پاکټ کې چاودیدونکي مواد ایښودل شوي ول او د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی و. پولیسو د خط دغه پاکټ مخکې د دینه چې پرانستل شي له منځه یووړ. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه پیښو تر شا د چا لاس دی او چارواکو دا هم نه ده معلومه کړي چې آیا دا دواړه پیښې سره تړلې دي او کنه. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی چې د مهاجرینو پر سر د اروپایي اتحاد سره تړون به مات کړي. ترکیې دا خبره وروسته تر هغه وکړله چې هالند دوه ترکی وزیرانو ته اجازه ورنه کړله چې په هغه هیواد کې د ترکانو سره وګوري او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره د ریفرنډم یا ټول پښتنې په حق ته ورته معلومات ورکړي. ترکیه په اروپایي اتحاد دا ملامتي هم اچوي چې په دې سیاسي جنجال کې د هالند خواني ولیدا. د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ د غتړون په 2013 کال کې وشو. په تړون کې ترکیه د منلې وا چې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو او پناهغښتونکو مخه بنسي او په بدل کې به یې د ترکیې سره مالی مرستې کیږي او د ترکیې اتباع به اجازه ولري چې د ویزې اخیستو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. خو ښاغلي اردوان نن وویل چې اروپایي اتحاد په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. اردوان په اروپایي هیوادونو دا تور هم ولګاوه چې د ټکریو په سر کولو یې بندیز لګولی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هوایی ایالات د یو فدرال قاضي په دې رټلی او ملامت کړی دی چې امریکا ته د شپږو اکثریت مسلمانو هیوادونو د خلکو او مهاجرینو پر سفر د جمهور رئیس دوهم فرمان هم ځنډولی دی. جمهور رئیس ټرمپ په دې قاضي تور لګولی چې خپل قضایي صلاحیتونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ټرمپ وایي دغه بندیز یې د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره لګولی او د جمهور رئیس په توګه د دې صلاحیت لري چې د ولس د مسؤلیت لپاره چاته اجازه ورکړي او چاته نه. خو قاضي ډیرک دا پریکړه د هوایی ایالت د لوی څارنوال ډوک جن د تصمیم مطابق وګڼله. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د دې اجرایي فرمان د تطبیق لپاره به سترې محکمې ته هم مراجعه وکړي. د برتانی ملکې الیزابت نن د پنځشنبه پرس پر رسمي ډول صدر اعظم تیریزا می ته واک ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو په حق له خبرې پیل کړي. د ملکې د دې حکم په حق له د همدې تیر دوشنبه پرس په پارلمان کې رایګری هم وشول چې هلته منزور شو. پارلمان صدر اعظم تیریزا می ته اجازه ورکړي چې هر وخت چې مناسب وګڼي کولای شي د اروپایي اتحاد نه د برتانی د بیلدو پر سر خبرې پیل کړي. خپل میرمن می ویلی دی چې خاید همدی مشتې په ورسته شپو ورځو کې به په دې حق لا مذاکرات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنځشنبه ویل چې د شمالي کوریا د اتمی پروګرام په پراخیدونکې تهدید یو څرګندریز ته ضرورت لري. خدای ونه ویل چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت به په دې حق لا څه اقدامات وکړي. ټیلرسن د جاپان د صدر اعظم سره په ټوکیو کې تر لودو ورسته خبریالانو ته وویل چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د شمالي کوریا په وړاندې ډیپلوماتیکي او نور کوښښونه چې شمالي کوریا ته د امریکا لخوا مرستې هم پکې شامل وي ټولې ناکامې شوي دي چې پینګیانګ د اتمي وسلو د لرلو نه منع کړي. او وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به سبا په سپینه ماڼۍ کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري. دا به لومړی ځل وي چې دغه دواړه مشران سره مخامخ ملاقات کوي. ټرمپ د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو پر وخت په صدر اعظم انګلا مرکل انتقاد کړی و چې د مهاجرت اړوند کمزوري پالیسی په وجه یې جرمني تباه کړله. او صدر اعظم مرکل هم د شپږ اکثریت مسلمان هیوادونو باندې د سفر بندیز په اړوند د جمهور رئیس ټرمپ پر اجرایوي فرمان سخت انتقاد کړی و. د امریکا او اروپا ترمنځ راتلونکي اقتصادي اړیکې هم د دې دواړو هیوادونو په اړیکو پورې تړلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم لمړی رپورت. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان، پاکستان او برتانی ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. دغه شورا وایي تواب غورزنګ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان وضعیت د پای ته رسیدو لپاره به بحثونه دوام وکړي. په همدې حال کې په کابل